دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه او په کابل کې 8:30 بجې سوی دی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د سپتمبر 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. سر له اوسه د مشال رادیو په نننۍ نه ساعته خبرونه پیل کوو. د مشال رادیو لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده، خو په لومړي سر کې به انیسا اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم او د خبرونو سرټی کې په کراچۍ او لاهور کې په کارخانو کې د اور لګیدو له امله ګڼ شمېر کسان مړ شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن یو ځل بیا د ترهګرې پر ضد په جدي مبارزه ټینګار کړی او په لیبیا کې خلکو د یو فلم پر ضد مظاهره کړې. اوسته خبرینو تفصیل. د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په یوې کارخانه کې تیر ورځ اور لګیدل چې پکې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. د دې کارخانې یو مشر وایي چې د اور لګیدو په وخت په دغه کارخانه کې د 100 زیات کارکوونکي موجود وو. امدادي کارکوونکي وایي چې د ودانۍ نه د مړو راایستو کار روان دی. بلخوا د سند گورنر د پیښې رپورټ غوښتي او تر دې مهاله د اور د لګیدو وجه نه ده معلومه. بل اړخته تیر مازیګر د لاهور په شفیق آباد سیمه کې د بوټانو په کارخانه کې د اور لګیدو په نتیجه کې دویش کسان مړ شوي او لس ژوبل شوي دي. د ریسکیو د ویان تر مخه تیر مازیګر په کارخانه کې د اور لګیدو وروسته جنریټر اوچاودو چې په نتیجه کې په ټوله کارخانه کې اور ولګیدو. تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم اته تنه کارکوونکي چې د تیرې میاشتې په 14 نیټه تښتولي وو ویډیو خپره کړې ده. په دغه ویډیو کې د ګومل زام ډیم کارکوونکي د غر په لمن کې کینول شوي او بیانونه ورنه اغستل کیږي. په دغه ویډیو کې تښتول شوي کسان وایي چې طالبانو د دوی یو ملګري انجینیر مشتاق د دوی په مخ کې بوجه. دغه تښتول شوي کسان وایي چې که حکومت د طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو د دوی به هم دغه حال وي. په سلونو امریکایان د سې شنبه پر ورځ په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ ځای د امریکا د دفاع وزارت ته راټول شوي وو او د 2001 کال د ستمبر د 11 ترهګر حملو د شاوخوا 3000 کسانو د وژنې یاد یې تازه کړ. ولسمشر باراک اوباما او میرمن میشل اوباما په واشنگټن کې د سپینې ماڼې په چمن کې د وژل شوو په یاد د یوې دقیقې لپاره خاموشي اختیار کړه. په دغه موقع اوباما وویل
When the history books are written, the true legacy of 9/11
کله چې د تاریخ کتابونه لیکل کیږي نو د 11 سپتمبر صحیح میراث په ویره کرکه یا تقسیم نه وي، بلکې دا به یو خوندې نړۍ، پیاوړی قوم او تر پخوا زیات متحد خلق وي.
ولسمشر اوباما وروسته دا هم وویل د سپتمبر 11 داسې ورځ وه چې په هغې باندې غم په یو خوفناک سپو کې راغی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیا د ملي امنیت لسلاکار کیم ډاروچ سره په اړه کې ملاقات کړی دی. په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا خاص استازي مارک سیډول او په افغانستان کې د دغه هیواد سفیر هم حاضر وو، دواړو هیوادونو په افغانستان کې د سولې د بخیر او پای کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې. همدارس په دې کتنه کې د سیمې د حالاتو د ترهګرۍ پر ضد جنگ او په دغه جګړه کې د برتانیا د رول په اړه هم بحث وشو. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن یو ځل بیا د ترهګرې پر ضد په جدي مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې دوی افغانستان ته په همدې هدف راغلي دي. جان ایلن په کابل کې د ستمبر د 11 پیښې د قربانیانو په یاد غونډه کې وویل
We must finish what we have started and prevent Afghanistan from ever becoming a safe haven.
مونږ باید هغه څه پاتورسو چې په افغانستان کې مو پیل کړی دي. مونږ باید د تل لپاره د هڅه وکړو چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. د افغانستان خلک هم خوښ دي چې د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي. مونږ د یوې ښې راتلونکې لپاره په ګډه کار کوو. زمونږ ټول پام د افغانستان راتلونکي ته دی. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زمونږ تعهد پیاوړی او نه ماتیدونکی پاتې دی.
جان ایلن زیاته کړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو لس کلن موجودیت د پام وړ لاسته راوړنې لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي طالبانو تیر کال د مالیو او مرستو او په زور له سوداګرو څخه په پیسو اغوستو سره څه باندې 1.25 میلیونه ډالر آمدن لاسته راوړلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې ډلې وایي له دې پیسو څخه 2.5 میلیونه ډالر د طالبانو مشرتابه ته رسیدلي او پاتې نورې یې یا مصرف شوي او یا هم په ځایي کچ ورکې دي. د رپورټ له مخې طالبانو د اپیمو پرې بلو او کرلو له ځایي کروندګرو څخه 10% کې مالیه ترلاسه کړې ده. دغه راز هغې په مالي شتمنو کسانو هم 2.5% مالیه اخیستې ده. د طالبانو د آمدن یو بله وسیله له بهرنیو پرمختیایي پروژو له لارې پیسې اخیستل هم دي. د لیبیا لخوا راغلی رپورټونه وایي داسې کسانو چې وسله یې په لاس وه په بنغازی ښار کې د امریکا په یو کونسلیټ برید وکړو او ودانۍ ته یې اور ولګولو چې پکې یو امریکایي کارکوونکی وژل شوی دی. ویل کېږي چې د امریکایي سفارتخانې نه بهر د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه هم شوې ده. امریکایي چارواکو پر سفارت دفتر باندې د برید پخلی کړی دی خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. دغه کسانو د یو فلم پر ضد احتجاج کولو چې پکې په تورن ډول د پیغمبر علی سلام سپکاوی شوی. له دې وړاندې د مصر په قاهره ښار کې احتجاج کوونکو د امریکا د سفارتخانې دیوالونه خراب کړل او د امریکا جنډه یې راکوزه کړه. ویل چې دا فلم یو امریکایي پادری او د بهر مشتو مصري عیسایانو په مرسته جوړ شوی دی. اور استه خبر ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو په غونډه کې د ایران د یورانیم د غنی کولو د پروګرام د پراختیا په اړه جدي اندېښنه څرګنده شوې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. د خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. روانه خبرونه سلام پښتو خواته ځانګړې سوي ده او په دې خبرونه کې به تاسو دغه راپورونه واوري. د کراچی په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په یو کارخانه کې اور لګیدلې چې په کې لږ تر لږ 15 کسان مړه شوي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د ګوملزام ډیم 8 تنه کارکوونکي چې 13 میاشتې تښتولي وو ویډیو خپره کړې ده. په دغو تښتول سوو کې د یو کس ورور څه داسې وایي. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې له کومو مشکلاتو سره مخ دي. یو کارکونکی په دې اړه وایي په روانه خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري یا وس راځو خپل لومړی راپور ته. د کراچی په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو یا ګارمنټس په یو کارخانه کې 13 ورځې اور لګیدلې چې په کې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. په همدې حق له دا وخت سره د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی له کراچی څخه د ټلیفون پر لیکه دی. ظفر کریمی د دغه پیښې په اړه تازه حال زموږ سره شریک کړي چې دا پیښه څنګه څه وخت او په کومه سیمه کې رامنځته شوه او جزئیات یې څه دي.
احمد شاه دا پیښه چې دا د کراچۍ ښار بلدیا ټاون سره نږدې د خبرې وړ سړک دی د ماجر کیمپ سیمه ده. دغلته د کمپنۍ ده دا په هغې کې پرون تقریبا 4000 مخې ته راغلې ده. د سیمې د پولیسو او د اور وژنې د چارو مسؤولو سره چې ما خبرې وکړې هغې وایي چې د اوسه پورې چې پرون مازدیګر دغه اور لګېدلی دی د اوسه پورې دغه اور اوس هم بلېږي په دغه علاقه کې او اوس هم دننه په دې کې خلک چې دی اغشته دی یا مړی دی یا دغه شان پکې زخمین دي او دغه ور چې دی دا د کارخانه د پوری د کارخانه وا او په بره کم د ودانې کم پورونه چې دی پاره باندې ور مړ شوی دی خو د کارخانه په لاندې کم زمینی کومه برخه چې دا پاره کې وسوم ور دی د ژغورنې ادارې دغه ځایونو ته رسېدلي دي. هلته امبولانسونه او د اور وژنې کمپنۍ چې دی هغه خپل کوشش کوي، خو اور چې دی هغه کافي زیات دی. دا د جامو جوړولو کارخانه وه، نو په جامو باندې چې کوم اور ولګي هغه بیا ډېر تیز وي. نو په دغه وجه باندې او چې کله ما د هسپتال د ډاکټرانو خبرې وکړې، نو په دغې پېښه کښې د وژل شو یا عمر شو کسانو کوم مړي چې دي هغه د کراچۍ سیول او جنا هسپتال ته رسول شوي دي. د سیول هسپتال ډاکټران وایي چې تر اوسه پورې دغلته 10 چې دي هغه رسول شوي دي. دغه شان د جنا هسپتال مشرې ډاکټرې سیمي جمالي سره چې ما اوس لږه شېبه مخکې خبرې وکړې، نو هغې وویل چې تر اوسه پورې جنا هسپتال ته 28 مړي چې دي هغه رسول شوي دي. په دغې مړو کښې ښځې هم دي. دغه ټول مړي چې دي دا د مزدورانو دي، دغې خلکو دي چا به چې په دغې کارخانه کښې کار کوو. په دغې کارخانه کښې نارینه هم کار کوو او زنانه به هم پکښې کار کوو. دېنه علاوه یو شمېر کوم زخمیان چې دي هم رسول شوي دي، خو ډاکټران وایي چې په دې پېښه کښې کوم کسان چې وژل شوي دي هغه دومره سوځېدلي دي چې د هغې د پېژندلو کار چې دی هغه ډېر ګران دی. او دوی به که کوم کسان خپلو خپلوانو پېژندل کوم مړي ته هغوی ته زر تر زره ورکوي، ځکه چې په هسپتالونو کښې د مړو کېښودو دپاره د ځای کمی دی. او چې کوم مړي نه پېژندل کېږي، نو دوی به هغه د ډي این اې ټېسټ کوي او د هغې نه وروسته به چې کوم دی هغه وارثانو ته حواله کوي. د کراچي ډیپټي کمشنر محمد حسین سید هم د دغې پېښې ځای ته ورغلی وو. هغه ویلی چې اور چونکې ډېر تیز دی، دوی به کوشش کوي چې په راتلونکو دریو یا څلورو ګنټو کښې دغه اور چې دی دا مړ کړي او د ژغورنې کارونه چې دي هغه به بیا د دې نه وروسته تیز شي. د دې تر څنګ په دې پېښه باندې نن د سند صوبې په ټولو صوبه کښې د ویر د نمانځلو حکومت فیصله کړې ده چې نن به په ټولو صوبه کښې ویر نمانځل کېږي. د دې نه علاوه د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه چې دی د دې پېښې نوټس اخیستلی دی او ویلی دي چې د دې یو پلټنې یو ټیم یې جوړ کړی دی چې هغه به د دې معلومات اور څنګه ولګېدو. تر اوسه پورې دې اور چې پته نه لګي چې آیا دا د بجلۍ نه لګېدلی او یا چې څه د دې څه عواملو ولې لګېدلی او په دې اړه باندې به پولیس پلټنې کوي او بیا به رپورټ پیش کوي.
صحیح، ډېره مننه ظفر کریمي زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له کراچي څخه وځو د لاهور پر لور. د لاهور په شفیق آباد سیمه کې هم د بوټانو په یو کارخانه کې اور لګېدلی دی چې په نتیجه کې 22 کسان مړه او 10 نور ژوبل شوي دي، خو دا اور تیر مازدیګر لګېدلی. په دې هکله له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمدالله دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. احمدالله، د لاهور د اور لګېدو په اړه که تازه معلومات موږ سره شریک کړي چې دغه اور څه ډول ولګېدی او تازه جزئیات څه دي؟
احمد شاه، تیر مازدیګر د لاهور په شفیق آباد سیمه د بند روډ هغې کښې د بوټانو یو فیکټري وه چې په هغې کښې تیر مازدیګر اور ولګېدو چې له وجې د ریسکیو یو یا دوه کمزرایي چې دي د هغې تر مخه دا وخت چې کوم د مړو شمېره ده هغه 15 ته رسېدلې ده او په دې کښې 10 کسان چې کوم دي هغه سوځېدلي هم دي چې په هغو کښې د 15 کسانو حالت چې کوم دی هغه زیات تشویشناک ښودلی کېږي. احمد شاه، دا اور هغه وخت ولګېدو چې پرون قریبا مازدیګر وخت کښې په فیکټري کښې موجود کوم سلوشن چې د هغې په ډرمونو کښې اور ولګېدو او د هغې نه وروسته هغې په خوا کښې جرنیټر پروت و چې دغه جرنیټر چې کوم و هغه یو زوردارې دماکې سره وچاود او د هغې وروسته چې کوم دی اور په ټوله فیکټري کښې خور شو. نو دغه شان په فیکټري کښې هغه وخت د 1.5 نه تر 15 پورې چې کوم ملازمین وو هغوی دغه وخت کښې کار کوو او چې اور لګېدو سره څنګه چې ملازمینو د فیکټري نه د وتو کوشش کوو نو ولې دا هم ویلی کېږي چې د فیکټري کومه دروازه چې وه هغه ډېره زیاته وړه وه نو دې وجې نه لکه هغوی وتو کښې هم کامیاب نه شو او دغه شان اور په ټول فیکټري کښې ولګېدو چې له وجې دغه 15 پورې کسان چې کوم وو هغه پکښې وسوځېدل او نور کوم دا جوبل کسان چې دوی په دویم چتونو باندې وو دوی د هغه ځینه ډانګونه وهلي چې له وجې دوی کښې ځینې کسان لږ ډېر سوځېدلي هم دي او نور جوبل دي. د دې پېښې کوم تحقیقات دي د هغې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف چې کوم دی هغې د پېښې تحقیقاتو حکم ورکړی دی او د چیرمین وزیر اعلی معاینه ټیم چې کوم دی د هغې په مشرۍ کښې د دې تحقیقاتي کمیټي هم جوړه کړې ده او دې نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی چې کوم کسان مړه شوي هغو دپاره 15 لکه او جوبل کسان لپاره د 15,000 روپو مالی امداد چې کوم دی دا اعلان هم کړی دی. دغه شان د پنجاب چې نور کوم پولیس چارواکي دي هغوی هم لکه پرون مازدیګر بیا د پېښې ځیله ورغلي وو او هغوی هم د 15 کسانو چې کوم د وژنې دغه تصدیق دی هغوی کوي چې په دې کښې 15 کسان سوځېدلي دي او ولې نور چې کوم جوبل دي هغوی د پنجاب چې دغه سیمې سره نږدې کوم هسپتالونه وو هغوی ته رسولی شوي دي. نو دا وخت چې کوم اطلاعات دي د هغې مطابق هم دغه 15 کسان دي خو ولې په دې کښې د جوبل کسانو کوم حالت چې دی هغه لږ زیات تشویشناک ښودلی کېږي. نو دا هم ویره څرګندېږي چې کېدای شي د مړو کمه شمېره چې دا زیاته شي په دې کې.
ډېره مننه احمد الله زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په اتویش منټه کم دوو بجو،
ستونزی او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اتویش منټه کم پینزو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. د مشال رادیو د نن ورځې خبریدونکو پروګرامونو لړۍ تاسو واوریده. اوس یو ځل بیا ځو د راپورونو پر لور. تحریک طالبان پاکستان د ګوملزام ډیم اته تنه کارکونکي چې تیر میاشتې تښتولي و ویډیو خپره کړې ده. په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم کارکونکي د غره په لمن کې کښېنول سوي او له دوی څخه بیانونه اخیستل سوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال راکوي.
تیر ورد نا وخت وسلوالو طالبانو د سویلی وزیرستان کجور کچ په سیمه کې جوړ کړی شوی د ګوملزام ډیم آتا اهلکار چې د تیرې میاشتې په شپږم نیټه د ګوملزام ډیم نه ډیر اسماعیل خان ته په واپسۍ کې په لاره کې اغوا کړی ول تازه ویډیو خپره کړې. مشال ریډیو ته تر لاسه شوی په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم آتا وابډا اهلکار د غره په لمن کې لاستړلی کېنول شوی دی چې شاته یې نکاپوش طالبان سره د کلشنکوف ولاړ په نظر رازی. په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اغوا شوی اهلکاران وار په وار خپل پیغامونه ریکارډ کوي او وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو ملګری انجینیر مشتاق د دوی په مخ کې په ګولو وویشتلو او وی وژلو. دوی وایي که دولت د وسلوالو طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو د دوی به هم دغه حال وي. په دغه ویډیو کې یو اهلکار داسې بیان کوي:
تحریک طالبان کے گروپ نے ہمیں اور ہمارے ایک ساتھی مشتاق کو پکڑا تھا.
تحریک طالبان مونگ او دمونگ یو ملگر مشتاق نیولے وو. نن طالبانو زمونگ پمخ کے زمونگ ملگر مشتاق وو وجلو. لہذا مونگ دخپل محکم افسر او پخاص توکا دا پاکستان دولت نا دا اپیل دے چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو کمې مطالبې دي هغه دې اومني او کچرته دوی د طالبانو مطالبې نه مني نو زمونږ به هم د انیر مشتاق په شان حال وي او مونږ به ټول ووژني.
همارا بھی مشتاق جیسا حال ہوگا اور ہم سب مریں گے.
د تحریک طالبان لخوا اغوا کړی شوی آتا اهلکارو کې یو سناولا د ټانګ د سیمې اوسېدونکی دی. د درور اکرام الله مشال ریډیو ته وویل چې د کور ټول غړي ډېر پریشانه وي او ټوله شپه دروازه ګوري چې کله باید د کور غړي د وسلوالو د منګولو څخه آزاد شي.
ډېر پریشانه وي، ډېر په تکلیف وي، هر ټایم دروازې ته ویلوړ وي او په دغه انتظار وي چې موږ د کور بندا واپس راشي. شپه ورځ په موږ باندې دغسې تېرېږي، ادې مې سخت مراد او هغه دا تکلیف او امیز نشي کتای. لہذا حکومت نه مجدا مطالبه کوي چې په کومه طریقه باندې وي د کسونو ری هي د بندوبست کول شي. دغه سره مش طالبان دا درخواست چې دغه بل ډډ لاین شه توسیع وکړو، دغه ته د ځاني نقصان نور رسي. موږ به تاسو ډیر شکر گزار وي.
د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د نه معلوم زاینه د ټلیفون د لارې رسنوی ته ویل دي چې د دوی ډډ لاین یعنی ورکړې شوی نیټه پوره شوی ده او دولت د دوی مطالبهونه خبر دے. لہذا د دوی مطالبه دے پورا کړی شي او کچرتا پورا نشوي نو ټول اغوا کړی شوی اهلکاران به ووژني.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو خبري. د ملګرو ملتونو یو څلور کسیزه ډله دا وخت په پاکستان کې دا وهلته د ورکو کسانو په اړه پلټنې کوي. دا ډله به په ټول هیواد کې د ورکو کسانو له کورنیو، د بشري حقوقو له سازمانونو، د ورکو خلکو لپاره له کارکونکو تنظیمونو، سیاسي خلکو او حکومتي چارواکو سره لیدو کاته کوي. د ورکو خلکو موضوع نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړیواله کچه هم د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو اندېښنې راپارولې دي. په دې ورکو خلکو کې لویه برخه د بلوڅ وګړو ده چې دوی یې شمیر په زرګونه او د پاکستان حکومت یې په لسګونه شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې معلومولو هڅه کړې ده چې د ورکو خلکو کورنۍ، بلوڅ ملتپال، د بشري حقوقو تنظیمونه او شنونکي د ملګرو ملتونو له ډلې څخه څه تمه لري. راځئ چې رپورټ یې په ګډه واورو.
د بلوچستان د نوشکي د سیمې اوسېدونکی محمد بلال هغه کس دی چې د خالد بلال په نامه 24 کلن زوی لا تیر یو نیم کال راهیسې ورک دی. محمد بلال وایي دا به ډېره ګرانه وي چې د ملګرو ملتونو دا ډله دي ټول ورک بلوچستان را پیدا کړي، خو د هغه په خبره دومره کولای سي چې د دوی فریاد واوري.
موږ دا غواړو چې زموږ یو فریاد چې دی د پورا دنیا ته به ورسېږي، چې موږ دلته مجبوري کې خپل ژوند تېروو.
د ورکو بلوچستانو لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر عبدالقدیر مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو څېړنیز ډله به د روانې میاشتې پر 14 نیټه کوټې ته ورځي. عبدالقدیر زیاته کړه د دوی تنظیم هیله لري چې د ملګرو ملتونو دا پلاوی به د ورکو بلوچستانو د کورنیو ږغ تر نړۍ ورسوي.
دے موږ خپل ګرځ تیاری کړی دی، موږ لسټونه هم استلې دي. 14,000 کسان د دې وخت بلوچستان بے درک دي، د دې کې 500 کسان مسخشه لاشونه هم ملاو شوي دي. موږ ته
د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي لا یو مرکزی مشر ډاکټر اساق بلوچ څخه مې وپوښتل چې د دوی ګوند د ملګر ملتونو له دې ډلې څه تمه لري.
بلوچستان کې دونی واقعیات سوې دي او دا کیسونه ګرد په سپریم کورټ کې هم زیر التوا دي. موږ دا اله کوو چې د یونایټډ نیشن او غیر بعد چې دی پاکستان دی غیر انساني بنیادی انساني حقوق چې خلکو ته خپل ډکلیئر کړی دی په پاکستان آئین کې، پر غیر بعد په یو این ډکلریشن کې دی هغه خیال ساتي او د دې وایلیشن نه کوي.
د بل بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مخکښ ډاکټر جهانزیب جمال دینی بیا وایي د پاکستان د اسټابلیشمنت فکر نه دی بدل سوی، خو دوی بیا هم هیله لري چې نړۍ به پر فشار واچوي.
هماره اسټابلیشمنت کا مزاج اس وقت بھی زوراور کا ہے، اس وقت بھی ایک فاتح کا ہے.
زمونږ د اسټابلیشمنت مزاج اوس هم د یو زوراور او فاتح دی، نو تم دالرو چې دا ظلم او ستم به لکه کم شي، د بشری کونو به تر څه ځای خیال وساتل شي. ملګری ملتونه او نور ادارې به پر دوی فشار واچوي چې دوی د بشری حقوقو یو څه خیال وساتي، چې زمونږ هم انسانان وګڼل شو او موږ هم له خپل وسایلو او بنیادی اړتیاو ګټه واخلو.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن لمشرې زهرا یوسف څخه مې وپوښتل چې دوی د ملګرو ملتونو له دې ډلې څخه څه تمه لري او کنه. زهرا یوسف وویل لدی سره به د نړۍ پام پاکستان ته واوړي، خو دا بیا هم په پاکستان پورې اړه لري چې په دې لړ کې څه ګامونه پورته کوي.
ظاهر پاکستان حکومت کې اوپر ہے کہ جو نیشن آئے گا.
کارا خبره ده چې دا د پاکستان په حکومت پورې اړه لري چې د ملګرو ملتونو د ډلې وړاندیزونه تر کومه حده عملي کوي، خو زما په فکر د دې ډلې راتلو او بیا د دې ډلې د رپورت خپرېدو سره پر حکومت یو اختلافي فشار زیاتېږي چې له دې مسلې سره مناسب چلن وکړي.
د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي د تنش کاری چې د دې ډلې پاکستان ته ورتک دي د حالاتو په بدلون کې یو لوی رول ولري. د دې په فکر کچیرې د ملګرو ملتونو د ډلې د بشري حقوقو له کارکونکو سره وکتل، نو به یوازې دومره وسی چې له حکومتي درې زبیل به یو بل فکر تر دوی ورورسیږي.
زما په فکر چې د ملګرو ملتونو د ډلې له راتګ سره چې څه کېږي هغه دا دی چې پر پاکستان نړیوال فشار را روان دی. کچری دوی د پاکستان د بشري حقوقو د سازمانونو له غړو سره وویني، نو به یو تصویر ورته وړاندې شي، خو کچری حکومت له خپلو خلکو سره کېنوي نو بیا خو ښکاره خبره ده چې هغوی خو به دا نه وایي چې په دې کې ریاست او حکومت لاس لري.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مرستو د تنظیم ویاندې همیرا محبوب مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د دې څېړنیز ډلې غړي اوس مهال د خپل کار په اړه خبرو ته نه دي تیار.
سیکیورټی وایز هغه یې خره کنه چې چاته وایي نه چې سبا کې خو دا تاسو ویلی شم چې دی به پوښتنه ته بم راځي، دی به په خبر ته ځي. اسلام آباد کې خو نن سبا دی لاهور ته ځي او کراچۍ ته ځي.
د همیرا محبوب په وینا د ملګرو ملتونو دا ډله به د سپتمبر پر 14 نیټه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه وکړي او له هغه وروسته به په پاکستان کې د ورکو کسانو په اړه خپل تیار کړی رپورت هم د پاکستان حکومت ته وسپاري او هم به بیا په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړي.
بوریوال کاکړو چې پاکستان ته د ملګری ملتونو د څلور کسیز پلاوی د سفر په اړه تاسو ته راپور اوروي چې د ورکو کسانو د پلټنو لپاره پاکستان ته راغلي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د خلکو د خیر ښېګړې لپاره مختلف سرکاري تنظیمونه کار کوي. په دې کې د ځینو ادارو وینا ده چې هغوی د په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امنیت ډېرې مسلې ورپېښې دي، خو بیا یې هم خپل کارونه جاري ساتلي دي. د دې رپورټ نور تفصیل د انیسا اجمل څخه اورو.
په پاکستان کې د خلکو د خیر ښېګړې لپاره د وخت یو شمېر نړیوال مرستندویه تنظیمونه کار کوي چې پکې ځینې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې دي. په دغه غیر سرکاري ادارو کې د ځینو وینا ده چې د هغې کارکوونکي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د کار په وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ وي چې پکې د امنیت مسله تر ټولو مهمه ده. په پاکستان کې دا وخت د امریکا لخوا د خیر ښېګړې مختلفې پروژې روانې دي. د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ایډ ویاند وایي چې په خیبر پښتونخوا او په خاص توګه په قبایلي سیمو کې د دوی کارکوونکو ته د امنیت ډېرې مسلې دي، خو د دې باوجود یې په دغو سیمو کې د خلکو د ښېګړې لپاره کار جاری ساتلې.
موږ ته تر ټولو لویه مسله په ڈی آئی خان او وزیرستان کې ده. هلته موږ له زمیندارانو سره مرستې کوو او زموږ هلته د زراعت منصوبې دي، خو موږ ته د سیکورټی ډېرې مسلې دي او بل دا چې په دغو سیمو کې د امریکا لخوا کارونو ته ډېر په غلط طریقې سره کتلی شي، نو دا هم زموږ لپاره یوه لویه مسله ده.
د یونیسف د مطبوعاتو د سانګې او د پولیو د پروجیکټ مشره شاداب وایي چې د دوی د ادارې کارکوونکو ته په قبایلي سیمو کې کار کول ډېر ګران دي، خو د دوی لپاره د خلکو سره مرستې زیاتې ضروري دي.
مونږ ډېر پرابلمس کې لګیا یو، ډېر څه کوو، ته اوورآل چې کوم سیکورټی سچویشن چلیږي هغه کې خو مطلب سروایول چې کوم دی دومره آسان نه دی، او مونږ ډېر پرابلمس کې لګیا یو. پورې په فاټا کې سیکورټی ایشوز دي، نو په هغه کې څه ایریاز مونږ ته کې مونږ ته آرمی سپورټ راکوي، نو مطلب چې دا څه کوم ایشوز هم مونږ ته رښتې چې هغه کا ویکسینیټینګ ټیم دي زمونږ ویکسین دي هغه ته تھریټ دي، نو مطلب یو ان ایجنسی چې څومره دی ډبلیو ایچ او دی یونیسف کې مونږ لګیا یو مونږ سپورټ کوو. په باوجود هم د دې وجه نه چې
د ماشومانو لپاره د خیر ښېګړې ادارې د سپارک ویان امتیاز احمد وایي چې دوی ته نه صرف په دغو سیمو کې د امنیت مسلې دي، بلکې په قبایلي سیمو کې زیاتره خلک د بهر ملکي ادارو په اړه ډېر غلط سوچ لري. امتیاز احمد وایي
سیکورٹی تھریٹ ٹو لو کے مین دغه چې لکه این جی اوز یا اسپیشلی وی آی این جی اوز باندې قبایلی علاقو کې لیبر لگے دلی چې دا غیر ملکی ایجنډا اتحاد کار کوي لګیا دي کنه. اسپیشلی وزیرستان کې نن سبا هم یا ایون نور ایجنسیانو کې بارانی یو قسم نشی کې ایک اسسمنٹ کول دی، وزٹ کول دی، مانیٹرنگ کول دی، نو هغه آلموسٹ امپاسیبل دی وخت کې. لکه دا سی ایریاز دي چې کم زه کې ټارګټ کوي هغه این جی اوز کسان، آی این جی اوز کسان، او هغه ذهن کې دا کې نو شوی دی چې این جی او چې څوک کار کوي نو دی یو مغربي ایجنډې په تحت باندې کار کوي.
د سر سلیم نړیوالې ادارې یا آی سی آر سی سمود وړاندې په پاکستان کې خپل دفترونه بند کړي وو. اوس یې ځینې دفترونه خو خلاص کړي، خو خپل سرګرمیانې یې تر ډېره حده محدود کړي. د آی سی آر سی ویان نجم ساکب په دې اړه وایي
د 2009 اپریل په 9 نیټه زموږ یو کارکوونکی خلیل رسج دل په کوټه کې د تختول وروستو وژل شو. د دې پیښې وروستو موږ په پاکستان کې د سم مودې لپاره خپل کارونه وځنډول، خو اوس په پېښور او اسلام آباد کې کارونه روان دي او نورو ځایونو کې مو دفترونه بند دي. موږ ته د امنیت ډېرې مسلې دي. موږ د خپلو کارکوونکو سیکورټی ته وکتل، نو ځکه مو په پاکستان کې په خپل موجودګۍ او سرګرمینو کې د کمی راوستو فیصله وکړه.
د سپارک ویان امتیاز احمد په خبره د غیر ملکی مرستندویه ادارو د کارونو له وجې نه صرف د پاکستان د اولس مرسته کیږي، بلکې د پاکستان په معیشت هم ډیر ښه اثر پریوسی.
انیسا جمال و چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د خیر ښېګړې د تنظیمونو د ستونزو په حق له تاسو ته راپور اوروي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قصد بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک ویني لګي
او د قبایلي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 9:30 بجې سوی. انیس اجمل به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
د دې سات مهم خبرونه: د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې په کارخانو کې د اور لګیدو له امله تر اتیا زیات کسان مړه شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د ګومل زام ډیم اته تنه کارکونکي چې د تیرې میاشتې په 14 نیټه تښتولي وو ویډیو خپره کړې ده. په سلګونو امریکایانو د نهي پروس په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ ځای ته راټول شوي وو او د 2011 کال د ستمبر د 11 ترهګر حملو د شاوخوا 3000 کسانو د وژنې یادې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان یو ځل بیا د ترهګرې پر ضد په جدي مبارزې ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي طالبانو تیر کال د مالیو او مرستو او په زوره له سوداګرو څخه په پیسو اغوستو سره څه باندې 400 میلیون ډالر آمدن لاسته راوړلې دي. د لیبیا له خوا راغلي رپورټونه وایي داسې کسانو چې وسله یې په لاس وه په بنغازي ښار کې د امریکا په یو کونسلیټ برید کړی.
لړ خبرونه مو لمشال رادیو خبرې دل چې انیسا اجمل وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپاڼو ته د کتنی دا چې د پاکستان کورنی ورسپاڼو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. په اسلام آباد کې به مو د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر ترې خبر کړي.
مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاړه چینار کې چې د وروستیو کې کومه د ترهګرې پیښه رامنځته شوې ده او بیا په دغه کې چې وژلې شو کسانو ته وکتل شي نو د دې په شا فرقواریت د نظره نشويستل کېده او دا یو پوخ سازش دی. ادارې لیکي چې د فرقواریت په نوم باندې پنهه کېدو دا لومبې پیښه نه ده بلکې تیرو دوه کلونو کې په دارنګ پیښو کې خطرناک حد پورې زیاتوالی شوی دی چې پکې په پوره منصوبه مندۍ خلک د پیژنګلو وروستو وژلې شي. ادارې وړاندې لیکي چې دغه رنگ بلوچستان کې هم د لړۍ روانه ده او د هزاره برادرۍ سره تعلق لرونکو په هدفي وژنو کې وجلې کیږي. ادارې زیاتوي چې دا سلسله هم دغه شان روانه وان او ورځ په ورځ به په مړو کې اضافه کیږي او بیا به څوک هم داسې نه وي چې په دارنګ پیښو باندې قابو ومومي. ادارې اخیری کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي شي او د دې اصل وجوهات د جړل نه ختم کړي شي نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې دا قسمه هدفي وژنې بندې شي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې رواني ترهګرۍ کې یو خوا زیاتوالی ځاني او مالی زیان اړولې دي نو بل خوا د خلکو په ذهنونو کې مختلف قسمه سوالونه پیدا شوي دي. لومبې به د ترهګرۍ په پیښو کې اکثر تانې او د امنیتي ځواکونو چیک پوسټې یا د ځواکونو قافلې په نښه کېدي ولې وروسته بیا ترهګرو په عام ولسي ځایونو بازارونو او جماعتونو هم عملي شروع کړي او تر اوسه د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو دننه په ګڼو جماعتونو بریدونه شوي دي او په سرګونو مونږ گزار د مونږ کول په محل شهیدان کړي شوي او جوبل کړي شوي دي. ادارې وایي چې د حکومت د دې دریز او د ترهګرو لخوا حملو کې تیزی راتل خای چې ترهګری به زر ختم شي خو د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې باید د ځمکنو حقیقتونو پر وړاندې کې نه صرف پاکستان افغانستان او نور ملکونو کې د اولسي مفادو اجتماعي منسوبې زر تر زر سر ته ورسول شي او په ګرانۍ بیروزګاری او ناانصافۍ د قابو موندو لپاره اقدامات وکړي شي ځکه د بیروزګاری او غربت په وجه ترهګرو او اسکریت خوخو ته افرادی قوت په لاس ورځي. ادارې زیاتوي تر کومه چې د دایمي امن دراتلو او په پوره ډول د ترهګرۍ او اسکریت خوخي د حتمی خبره ده نو د دې لپاره د پاکستان افغانستان او امریکای شریکه مبارزه پکار ده. کدی درې وڼو هیوادونو کې یو هیواد هم د ترهګرۍ او اسکریت خوخي په ضد مبارزه کې پوره برخه وانخلي نو داسې صورتحال کې کله هم د ترهګرۍ خلاف جاری جنگ ګټل کېدی نشي. جنگ ورسپنه خپل ادارې کې لیکي چې د پشکل د بارانونو لوجې په دریابونو او نهرونو کې اوبر اوتی دي او د ملک د سلور وانو صوبو په شمول آزاد کشمیر او گلګت بلدستان کې د سیلابونو تباهي غوړه کړې ده چې پکې د مړو شو شمیره سلو تر رسیدلې ده. ادارې وایي چې د موسم محکمې په جنوبی پنجاب سند او بلوچستان کې د تیزو بارانونو وړاندې وینا کړې وه. ادارې زیاتوي چې طوفانونه او بارانونه خو په ټوله دنیا کې راځي خو د کوم ملکونو حکومتونه چې ځان دولت خادمان ګڼي نو دا هغوی خیال هم ساتي. خو په پاکستان کې د وړاندې خبرتیا ورکولو باوجود هم د دې سیلابونو د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړی شوي. د ادارې په وینا چې حکومت له پکار دي چې په داسې قسمه صورتحال باندې د قابو موندو په غرض د راتلونکي 45 کالو لپاره منصوبه جوړه کړي چې دا رنګ د قدرتي افتونو نه کم ناکم زیان وشي او د ملک معاشي ترقی باوري کړي چې ورسره به د ولس مسلې هم راکمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانه لیکي د طالبان مشرانو د سول لپاره خبرو ته رضامندي شوډلې ده، خو باید په دې عمل کې د افغان ولس خوشي ته هم او وکتل سي. بلخوا لاس انجلس ټایمز لیکي افغان حکومت په موجوده وخت کې دومره وسایل نه لري چې د پاکستان لخوا په لکونو افغان کډوالو ته او ورسیږي. د زغت وړ مقالو غټکی له فرخنده وزیر څخه ورو
په ګارډین رسپانه کې میت والمن لیکي مونږ باید د دې خبرې هرکلی وکړو چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د خبرو عمل ته غاړه کې خاودي، خو په دغه هیواد کې د سولې عمل د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دی او باید په دې کې د افغان ولس خوښۍ ته هم وکتل شي چې د دغه جګړې نه تر ټولو زیات متاثر شوي دي. لیکوال وایي دا به یوه لویه تېروتنه وي چې د سولې په عمل کې طالبان یوازینی طاقت وګڼل شي. د هغوی مشرانو ته دا معلومه ده چې اوس او یا په راتلونکو کې د طالبانو په واک کې د راتلو هیڅ امکان نشته او نه دوی د دغې تمه کولی شي، او کچېرې دوی په واک کې هم راشي نو د ډرون بریدونو ښکار کېدی شي، او په دغه صورت کې بعد دوی یوازینی تکیه په پاکستان وي چې د طالبانو مشران به تحفظ خپلواکۍ او د خپل حکومت منلو ته ضرورت ولري. په افغانستان کې طالبان د 1990 کال په لسیزه کې په دې مقصد راغلي وو چې د دوی په وینا په دغه هیواد کې یو ښه انتظام راولي، خو د 2000 لومړي کال وروسته د افغان ولس فکر هم بدل شوی چې اوس دوی یو داسې حکومت غواړي د دوی لپاره انصاف یقیني کړي او یو پر امنه ټولنه جوړ کړي. افغانان غواړي د خپل ملک په سیاسي او امنیتي چارو کې خپل نظر شریک کړي. ګارډین لیکي په عربي نړۍ کې ولسی پاسون په افغانستان کې یو دا بدلون هم راوسته چې باید په دغه هیواد کې په انتخاباتو او د حکومت په جوړولو کې د افغان ولس رایو ته اهمیت ورکړل شي. بلخوا امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي پاکستان یو په هغه هیوادونو کې دی چې تر ټولو زیات کډوال لري، خو په دې وروستو کې په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو په اړه یې د بې صبرۍ مظاهره کړې. د روان کال په پای کې به د افغان کډوالو په پاکستان کې قانوني حیثیت ختم شي او له دې سره به دوی ته ګران شي په آزاد ژوند وکړي. اخوا افغان حکومت دا هم وایي هیواد یې لس کلن جنگ ځپلی دی او اقتصادي حالت یې هم د دې وړ نه دی چې په دومره لویه شمېره کې افغان کډوالو ته په سمدستي توګه ځای ورکړي. پاکستان وایي دوی د دغه کډوالو په سمدستي توګه د لیږلو پلان نه لري، خو د 15 لکو کسانو د ساتلو هم څه اراده نه لري ځکه چې دوی په خپله د یو شمېر کورنو مسلو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR مشر نیل رایټ وایي که چیرې پاکستان دغه کډوال په زور ولیږي نو دې سره د دواړو هیوادونو اړیکې هم متاثره کېدای شي. که هم پاکستان په دې اړه د ستګلارې اعلان نه دی کړی، خو افغان حکومت وایي د لکونو کډوالو د راتګ سره هیواد یو ځل بیا د خطر او چیلنجونو سره مخامخ کېدای شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ. د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه ترهګرو د امریکا په نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا کې ترتول سوي مسافرونکو الوتکې له نړیوالو سوداګریزو ودانیو او د دفاع له وزارت سره ووهلې او شاوخوا 3000 کسان یې پکې ووژل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي عسکرو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه اعلان کړه او چې تر اوسه روان ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د سپتمبر د 11مې د یاد په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي په دې جګړې کې د ترهګرو د منابعو، ملاتړ او روزنځایونو پر ځای چې د افغانستان له پولو بهر دي د افغانستان کلي او بانډې د جګړو ډګرونه سول. امریکایان هر کال د سپتمبر 11مه لمانځي او د ترهګرۍ په وړاندې خپل هوډ تازه کوي. په دې اړه به د جنکال کوزي راپور واورو.
امریکایانو د سې شنبې په ورځ د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو یاد په ویل مریض ورځ چې د هماغه کال د سپتمبر د 11مې په څیر پکې د لمر وړانګې په ځلاوي او شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوي ول تازه کړ. دا حملې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ناوړه حملې بلل شوي. د سې شنبې د ورځې مراسم د تیرو کلونو په نسبت آرام او ساړه ول او داسې برېښي چې امریکایان د لسو کلونو یادښت وروسته پر مخ روان دي. په سلونو کسان په نیویارک کې د نړیوال سوداګرۍ مرکز ته او دغه راس په واشنگټن کې پینټاګون او د پنسلوانیا ایالت شاکسویل ته راټول شوي ول او د سپتمبر د 11 متر وروستي حملو د قربانیانو نمونه ولوستل. جمهور رئیس باراک اوباما د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې وویل زموږ هیواد تر پخوا امن دی او خلک مو قوي او ژمن دي. جمهور رئیس او میرمنې میشل اوباما په واشنگټن کې په دفاع وزارت یا پینټاګون کې په هغه کانکریټي ځای باندې د ګلو ګېړې کې خوده چې ورباندې لیکل شوي 2001 کال سپتمبر 11 د سهار 9:08. جمهور رئیس اوباما او میرمنې وروسته په آرلنګټن ملي هدیرې کې د افغانستان او عراق په جګړو کې د وژل شوو عسکرو قبرونه هم وکتل. څو کاله مخکې لا په دې جګړو کې د وژل شوو امریکایانو شمیر د سپتمبر د 11 متر وروستي حملو له وژل شوو زیات شوی و. یو شمیر امریکایان داسې انګیري چې تیر کال یعنې د سپتمبر د 11 حملو 10 کلیزه د عامو خلکو لپاره د ماتم د عطف یا راګرځېدنې نقطه وه. دا لومړی ځل و چې امریکایي چارواکو د نیویارک په مراسمو کې ویناوې ونه کړې. یو کونډه جین پولیچینو چې خاوند یې د سپتمبر د 11 حملو کې وژل شوی و وایي سږ کال زه د راحت احساس کوم، دا بله کلیزه ده او موږ باید په آرام ډول د یادښت مراسم پر ځای کړو. په نورو کلونو کې به د نیویارک په مراسمو کې په زرونو کسانو ګډون کاوه خو سږ کال په دې مراسمو کې شاوخوا زرو کسانو ګډون کړی و. د سپتمبر د 11 تر وروستي حملو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د تروریزم پر ضد جګړه اعلان کړه او د القاعده شبکې د ټکولو لپاره افغانستان ته عسکر واستول. په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 2000 امریکایي عسکر وژل شوي او دغه راز د عراق په جګړه کې هم 4450 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ناتو ځواکونو په مرکز کې د سپتمبر د 11 یادغونډه جوړه شوې وه او په افغانستان کې له 3000 څخه د زیاتو ائتلافي عسکرو د قربانیو درناوی هم پر ځای شو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن عسکرو او ګډونوالو ته وویل له هغې ورځې څخه 11 کاله تیریږي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دې ورځې ته زموږ تعهد چې هماغه ورځ زموږ په روح کې ګډ شوی و هماغسې قوي او نه ماتېدونکی دی. دا چې امریکا به د تروریزم پر ضد روانه جګړه تر کومه او څنګه پر مخ بوزي د سیاسي چارو کارپو او د امریکا د ران پوهنتون څېړونکی احمد ادریس رحماني په دې اړه وایي دا چې امریکایان وایي په دې جګړې کې به بریالي شي خپل نظر نه دی بدل کړی، خو دا ستراتیژي چې دوی له زیات شمېر عسکرو سره د جبهې د جګړې لپاره راغلي فکر کوي چې دا ستراتیژي ورته ګرانه تمامیږي او زیاته اغېزناکه هم نه ده، په خاص ډول په داسې حال کې چې د امریکا په داخل کې د افغانستان له ماموریت سره د خلکو لیوالتیا کمه شوې، دوی مجبور دي چې په ستراتیژۍ له سره کتنه وکړي او داسې یوه ستراتیژي غوره کړي چې ممکن لګښت کم وي او د امریکایانو توجه هم زیاته جلب نه کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سپتمبر د 11 په مناسبت یو اعلامیه خبره کړې او په یو برخه کې راغلی دا د سپتمبر د 11 حمله وی چې د نړیوالو پوځي مداخله افغانستان ته راوړه. افغانان په خپل وطن کې د نړیوالو ترورستانو لشکړو ظلمونو وینې تویدو او جګړو څخه سخت ستړي ول. په خپل ویړلي تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بهرنیو ځواکونو ته په ورین تندي خراغلاست وایي، خو د تروریزم پر ضد جګړه لکه څنګه چې اعلان شوې وه هسې پر مخ نه ولاړه. د تروریزم اصلي منابع د روزنې او ملاتړ مرکزونه چې د افغانستان له پولو بهر دي په بشپړ ډول له پامه غورځېدلي او چاره نه ده شوې. د دې پر ځای د افغانستان کلي او بانډې یو ځل بیا د بې رحمانه جګړې ډګرونه شول او خلکو ته نه جبران کېدونکي بشري او مالي زیانونه واړول.
جناکال کوزی وو چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د پیشي د لمنځنی په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس تاسو پام را ګرځوم د ماستر علي حیدر په ژغ کې د دغه سندري پر لور باران اورورو ورېده. د غوړسته به بیا نو راپور نه هم واورو.
دلم دے دو بلاڑ مور ور بلاڑ سالو کے دلم دے دو بلاڑ
دے ہر مدام وری کی باران رو رو ورے تو ولاڑا ویتا سو سالو کے دلم دے تو ولاڑا ویتا باران دے ہر مدام وری کی باران رو رو ورے تو ولاڑا ویتا سو سالو کے دلم دے تو ولاڑا ویتا ست جانا تے ما خوان سما باران رو رو ورے تو ولاڑا ویتا سو سالو کے دلم دے تو ولاڑا ویتا باران رو رو ورے تو ولاڑا ویتا سو سالو کے دلم دے تو ولاڑا ویتا
زمو ژغ لمشال رادیو څخوري د ماستر علي حیدر په ژغ کې تاسو سندر اوري دا اوس زو د افغانستان پر لور د زینو راپورونو په اړه تاسو ته حال درکو. د افغانستان د سوداګری وزارت غواړي چې د راتلونکو دوه میاشتو په دوران کې نوې سوداګری زپالیسی جوړ کړي. په همدې مخه د وزارت یو پلاوی ننګرهار ته تللی وو او د سوداګرو څخه نظر نه واخیستل. نور حال د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د صادراتو او وارداتو دپاره د نوي پالیسۍ جوړونې بهیر پیل کړو. په همدې خاطر د نهې په ورځ له سوداګرۍ وزارت څخه یو پلاوی ننګرهار ته راغلی و او د ورځني سیمینار په ترڅ کې له سوداګرو څخه د نوي پالیسۍ په اړه نظرونه واخیستل. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر انجینر محمد قاسم یوسفی وایي چې که د سوداګرۍ د پالیسۍ وروستۍ مسوده له سوداګرو سره شریکه نشي نوی سوداګریزه پالیسی به هیڅ ګټه ونه لري.
موږ درسته پالیسی نه لرو، زموږ تجارت چې خراب دی، دغه ټول د ادمي موجودیت دی او مرزم پالیسی نه دی. تر څو پورې ټول نظریات واخلی او دغه نظریات په همدس شکل په پالیسی کې ځای پزیا کوي او بیرته یو مسوده جوړ شي او مسوده بیرته دل تجارانو ته راشي چې آیا د دوی دغه نظریات بیرته پکې مرکز شوي دي که نه دي شوي، نو دا خبره باید وشي. او که دا خبره ونه شي او د تیرو پالیسۍ غوندې دا خبره همداسې لهوشي او د پیسې مصرف شي، نو دا رښتیا بېفایده خبره ده.
د دیان پونم یو تن سوداګر په ننګرهار کې د سوداګرو هغه ستونزې په ګوته کړي چې دمګړې ورسره لاس او ګریوان دي.
همدا ستونزې چې دی موږ په ګمرک کې ډېر زیات مشکلات لرو، کې جوازونه کې مشکلات لرو. همدا اوس هم په پاکستان کې د افغانستان څو زره کنټینرونه په کراچۍ کې ولاړ دي، داغه مشکلات دي. همدلته برق نه لرو، چارتي پارکونه توزیع شوی نه دي. د دولت یو توجه دغه کارونو ته په کار ده. په همدغه پالیسي کې باید دغه مشکلات ټول راون غړل شي او د یو داسې پالیسي جوړ شي چې دلته تجارت ته رشد ورکړي او خلکو ته وظایف پیدا شي او دغه وطن په خپل باندې ودرېږي.
د ننګرهار د خزو د سوداګریز مرکز مشر نوین هاشمی وایي چې د سوداګرۍ په نوې پالیسي کې د خزینه سوداګرو ته د نارینه او هغو پرتله مراعات ورکړي شي.
حکومت غواړي چې ښځې برخې واخلي، واقعا تجارت ته راشي. نو دې دپاره دې د بانک پروسیجر، د جواز پروسیجر، صنعتي پارکونو کې د ځای، دا ټول پروسیجرونه باید دوی ته ډېر ته د سر نه نوي شي. د ښځو دپاره که د سړي نه 100% اخیستل کېږي، ښځو نه باید هغه 40 یا 10% هغه ټیکسونه واخیستل شي چې هغوی راشي میدان.
د سوداګرو د غوښتنو په وړاندې د سوداګرۍ وزارت د پالیسۍ جوړولو د مدیریت یو تنغړی احمدشاه سادات وایي د سوداګرو د وړاندیزونو په رڼا کې بنوي سوداګریز پالیسي جوړیږي.
دغه ورکشاپ کوم مشکلات او کوم نظریات چې ملي تجارت لري د ننګرهار په ساده باندې دغه د نظریات اخیستلو کومه جوړ شوې دي او دغه نظریات، دغه پیشنهادات او دغه انتقادات به آینده سوداګریز پالیسي کې شامل شي تر څو چې موږ او شکولې چې یو جامع او عام فهمه سوداګری پالیسي
د زیاتوی چې د سوداګرۍ وزارت د ولسمشر په غوښتنه نوی سوداګریز پالیسی جوړونه پیل کړي چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به یې مسوده تیار شي او د افغانستان د سوداګرو استازو ته به د وروستي نظر غوښتنې په موخه وړاندې شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
له جلال آباد زو د خوست پر لور. په باراني موسمونو کې د خوست په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي چې له امله ښار ته اکثره لارې تړل کیږي. د سیلابونو له کبله د موټرونو تګ راتګ هم په ټپه دریږي او خلک نسی کولای چې ښار ته ولاړ سي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل یو راپور لیږلې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
خوست د طبیعي اقلیم له مخې د سپرلي او اوړي په موسمونو کې تیز او شرکنده بارانونه لري چې له امله یې په ډېری سیمو کې سیلابونه، طوفانونه او خړونه راوځي. دا چې په خوست کې یوازې دوه پلونه موجود دي، نو له ګربزو او سپیرې پرته نور په باراني موسمونو کې د ټولو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو پلي او ترانسپورتي ارتباطات له خوست ښار سره قطع کیږي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي. دوی نشي کولی حتی خپل ناروغان د درملنې لپاره ښار ته ولېږدوي. په دې اړه څو تنو خوستوالو خپل نظرونه له مشال راډیو سره په دې توګه شریک کړل.
نوم مې نثار الله دی. په خوست کې اوبه زیاتې دي او پلونه ډېر کم لیدل کېږي، نو خلک د ستونزو سره د مشکلاتو سره مخ وي د باد او باران په وخت. که چېرته دلته پلونه جوړ شي نو د ټولو عوامو خلکو دا ستونزې به حل شي.
زه ګلاری نخیل اوسېدونکی یم د لکانې طرف ته. موږ پال نه لرو، کله چې شګیره وشي موږ ته ډېر تکلیف وي. موږ نشو کړای چې مریض په ښه توګه بزر ته زر اجر ور.
د ګربز اوسېدونکی یم. حال زموږ لاره چکم ده، د یک دنو کلی لاره ده. اوس فل خلک موږ سر شوی یو، ناروغان مریضان موټر ولاړ دي.
موږ دلته اوس ویلوډ یو، دغه غپال نشته. موږ نه موټر وسر شو ده په اوبو کې. موږ سره د ښوونځی ماشومان سره دي. موږ په خپل وخت رسیدګي نشو کړل. که چیرته دلته پال موجود وه په ښه شکل سره جوړ شوی وه، نو زموږ دا ستونزه به حل شوې وه.
د چارو کارپوه نصیر احمد روخان وایي چې خوست د هغو ولایتونو له ډلې څخه دی چې په یو شمېر موسمونو کې تیز بارانونه لري او کبله سیلابونه راوځي او په دې توګه د دې ولایت ګڼې سیمې له یو بل څخه جدا کیږي. نوموړی د خوست د نخلونې لپاره د اساسي پلونو جوړول مهم بولي او داسې وایي.
خوست د طبیعي اقلیم له پلوه یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کار په ډېرو موسمونو کې دلته باران ورېږي. د خوست په ټولو ولسوالیو کې هر کال سیلابونه راوځي او دا سیلابونه د دې باعث کیږي چې خوست مختلفې سیمې د یو بل څخه جدا کړي. د دې لپاره چې خوست سره ونښلول شي په موسمي بارانونو کې د خلکو ټولنیزې ستونزې ته برید راکم شي، وړاندیز مې دا دی چې دولت باید خپل مکلفیت په اساس باندې د خوست ولایت په مختلفو سیمو کې پلونه له سره ورغوي.
د پلونو په واسطه د خوست د نخلونې ستونزه نوې نه ده. په تیرو یوولسو کلونو کې په پرلپسې توګه خلکو له حکومت څخه غوښتي چې د بیا رغونې د ولایتي ټیم د اړوند وزارت له پرمختیایي بودیجې او یا د نورو ډونرانو په مالي مرسته په دې اړه اقدام وکړي، خو د خوست د فواید عامې ریاست په دې کار نه دی بریالی شوی. په اړه یې د فواید عامې رئیس انجینیر مامور شاه داسې وایي:
تقریبا شپږ میاشتې پسرلي په موسم کې او د اوړي په آخري موسم کې برنونه ډېر کېږي. خوست یو برني موسمونه لري او موږ یارې بندې اسماعیل خیلو پال جوړ شوی ده، ډډولو د دوه منده پال جوړ شوی ده، لاکانو متون فرمبوخ پلونه، وزارت پیدامې یونپس په پرګرام کې دا پلونه سروې شوي دي او ډیزاین شوي دي. بودیجې دپاره بانک جهاني ته لګل شوی او درې لوی پلونه او یو سړک چې دا درې لوی پلونه چې په دې کې یو سیګای پال شامل ده او بلې متون پال ده او د ایوب خیلو پال. وزارت پیدامې هغه هم یونپس ته ولیکل چې خبره چې دغه پلونه هم سروې او ډیزاین شي.
د یادونې وړ ده د متون خوړ، خلبیزاد خوړ، علي شیرو خوړ او یو شمېر نور فرعي خوړونه او سیلابونه خوست خوړ ته په تلونکو لارو پراته دي چې ډېر کله سیموال پرې د تیرېدو لپاره ګرد ورځ منتظر پاتې کیږي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو لمړی سهارنی خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولې دي. د سلام پښتونخوا په پای کې به د فیاض خان خیشکی په غږ کې دغه سندره واورو، تر هغه وروسته به بل خبري غړي درته واورو.
هر کول قارون یم چی لوټله زدا هر کول قارون یم زمالو یا گنا دادا چی پختون یم زمالو یا گنا دادا چی پختون یم بدنام کڑے چی د هر چبر قانون یم بدنام کڑے چد ہر جبل قانیم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم او سمالو یا گنا دادا چی پختن یم خرس کڑے مخبلو رہبران دو وختنو پپی رحمان دلالانو پمخ مخی موہل خاصی بانو چی حالاتو پتار کڑے نن پرن یم چی حالاتو پتار کڑے نن پرن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم پل کو تیم بے گور پات شوے زور لرم خویم بے زورا پاتی شوے پشت مورتیم بے مورا پاتی شوے راچ ہر وقت دخ پل زان پل تنیم راچ ہر وقت دخ پل زان پل تنیم سمالو یا گنا دادا چپو
پختون یم زمالو یکما داد چی پختون یم زمالو یکما داد چی پختون یم